دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر سمخ کې د نړۍ د ساعت خبرونه واوري
السلام علیکم درنوندونکو ز عاشق الله رحیم زویم په سر کې د افغانستان څو خبرونه اوري د افغانستان د ملي امنیت اداره وای په یو لړ ځنګړو عملیاتو کې د داعش خراسان ډلې یو مهم مشر نیولای دی د ملي امنیت ریاست په ویلامی کې ویلي دی چې د جنوبی او لری ختیځ آسیا د پاره یې د داعش د خراسان ډلې مشر نیولای د نیول شوي کس نوم ضیاء الحق خودل شوی دی چې د داعش ډلې په منځ کې د شیخ ابو عمر الخراسانی په نامه پیژندل کېده ملي امنیت وای د خراسانی د ځای په اړه یې د داعش ډلې د نورو نیول شوو غړو څخه هم معلومات ترلاسه کړي ول په اعلامیه کې دا هم ویل شوي دي چې د ابو عمر الخراسانی سره یې په جنوبی آسیا کې د داعش د ډلې د عامه اړیکو مشر صہیب او د استخباراتو مسؤول ابو علی یې هم نیولې دي د افغانستان د ملي امنیت ریاست وای افغان ځنګړو ځواکونو دغه کسان د کابل په ختیځ کې په ګډو عملیاتو کې نیولې د افغانستان ملي امنیت وای چې د داعش ډلې په ضد عملیات روان دي د ملي امنیت شورا وای طالبان د شوی موافقې لمخې د بندي افغان سرتیرو په خلاصولو کې پاتې راغلي دي د ملي امنیت شورا وایان جاوید فیصل نن په کابل کې خبريالانو ته وویل چې طالبانو تر دا مهاله 101 بندیان آزاد کړي دي چې په وینای یوازې 150 د امنیتي او دفاعي ځواکونو غړي دي هغه وویل افغان حکومت تر دا مهاله د طالب بندیانو د آزادولو په اړه د شوی موافقې مطابق روان دی او تر اوسه یې زر طالب بندیان آزاد کړي دي هغه فیصل زیاته کړه چې د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو د موافقې لمخې چې طالبانو باید د خپل 50 بندیانو په سر یې د افغان حکومت یو بندي آزاد کړی وي مخته نه دی تللی امنیت شورا وایي طالبانو باید د خپلو زرو بندیانو په مقابل کې تر دا مهاله د افغان د حکومت 200 بندیان آزاد کړي وای د افغانستان د دفاع وزارت وایي د لغمان ولایت د الیشنګ په ولسوالۍ کې د طالبانو سره په نښته کې د ملي وردو شپږ سرتیري وژل شوي دي او 50 نور ټپیان دي د دفاع وزارت ویلي دي چې طالبانو تیره شپه د الیشنګ ولسوالۍ اړوند سیمو کې په امنیتي پوستو بریدونه وکړل چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا په شاوته مغول شول د افغانستان د دفاع وزارت همدارنګ زیاته کړې ده چې په دې نښته کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده خو د کره شمېر په اړه یې معلومات نه دي ورکړي یو بل حکومتي سرچینې بیا امریکا غږ ته ویلي دي چې تیره شپه طالبانو د الیشنګ ولسوالۍ د کلاکوچانو په سیمه کې د ملي وردو په قطار او پوستو برید کړی دی چې په پایله کې د ملي وردو لس سرتیري وژل شوي دي او 1 نور ټپیان دي لسګونو کسانو د ایران سره په پوله په سیند کې د افغان کډوالو د ډوبېدو د پیښې په خبرګون کې په کابل او هرات کې د ایران ضد مظاهرې کړې دي مظاهرچیانو په کابل کې د ایران سفارت او په هرات کې دغه هواد د قونسلګرۍ مخې ته د ایران ضد شعارونه ورکول او د ملګرو ملتونو او د افغانستان د حکومت نه یې وغوښتل چې د افغان کډوالو د غرقېدو قضیه دې په جدي توګه وپلټل شي په کابل کې د لاریون یو ګډونوال نصیر احمد مایا وویل دا د دوی اول ځل نه دی دویم ځل نه دی په زرها وزل دوی زمونږ ځوانان وشتلی دي او شکنجه کړي دي په هرات کې لاریون کوونکو سینته د افغان کډوالو گزارول او د مهاجرت د قوانینو خلاف عمل وباله او د ایران د پولیساتو ځواکونو د اقدامې په کلکه وغانده د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نوري د همڅو نړیوال خبرونه ایرانی چارواکو تایید کړل چې دغه هیواد یوې پوځي کښتۍ په بندر عباس کې سهوان د کنارک په نامه یو بل ایرانی پوځي کښتۍ پر راکټ وشتلی ده ایرانی چارواکو په دغه پیښه کې د ایران 19 سمندري ځواکونه وژل شوي دي او 15 نور ټپیان دي ایرانی مطبوعاتو د ایران د سمندري ځواکونو د مطبوعاتو دفتر د اعلامیه په اساس ویلي دي چې پیښه پرون یکشنبه مازدیګر په چابهار او جاسک اوبو کې د ایرانی سمندري ځواکونو د پوځي تمریناتو په محل شوې ده د رویټرز خبري ایجنسی بیا ویلي دي چې دا پیښه د امان په خلیج کې د اوبو په یو حساسه لاره کې چې د هرمز تنګي سره نخلوي شوې ده د دغه هیواد چارواکو ویلي دي چې د پیښې نه وروسته مرستندویه بحري ځواکونه سیمې ته رسېدلي دي او د پیښې قربانیان یې د کښتۍ نه ایستلي دي او روغتیایي مرکزونو ته انتقال کړي دغه هیواد د ټپي شوو ایراني سمندري ځواکونو روغتیایي حالت د ډاډ وړ بللی ایراني چارواکو ویلي دي چې د پیښې په اړه څېړنې کوي یوې ډلې وسلوالو کسانو د پاکستان په ختیځ برخه کې یوه کلیسا ورنه کړې ده او د پیښې د ځای نه تښتېدلې دي. پولیس وایي پیښه د پنجاب ایالت د کلاشا کاکو په کلي کې شوې ده. پولیسو همدارنګه ویلي دي چې پیښه د جایداد په سر د شخړې له وجې شوې چې د کلیسا برخه هم پکې شامله وه. پولیسو ویلي دي چې د پیښې په تړاو یې دوه مشکوک کسان نیولې دي او د نورو پسې لټون روان دی. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریا. په چین کې د روغتیایي چارو مامورینو ویلي دي چې نن د دوشنبه په ورځ د هیواد په ګڼ شمېر ولایتونو کې د کورونا د ویروس 19 تازه قضیې ثبت شوې دي. چارواکو ویلي دي چې 15 قضیې نن د دوشنبه په ورځ د چین د ووخان په ښار کې ثبت شوې. د کورونا ویروس د اول ځل لپاره په همدې ښار کې شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې پیدا شو او اوس د نړۍ 103 نوي هیوادونو ته خپور شوی. د روغتیا وزارت د خلکو نه غوښتي دي چې شخصي حفاظتي وسایل دې وکاروي. د چین د ملي روغتیا د کمیسیون ویاند می فنج ویلي دي چې په تیرو 10 ورځو کې د کورونا د ویروس د مثبتو پیښو شمیر زیات شوی. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د معلوماتو له مخې د کورونا ویروس په چین کې تر اوسه 3,618 کسان مړه کړي دي او د 4,000 نه زیات کسان پې اخته شوي دي. روسیا د امریکا د متحده ایالاتو او هسپانیا نه وروسته په نړۍ کې د کورونا د ویروس د پیښو د زیاتوالي په وجه دریم هیواد شو. د دوشنبه په ورځ په دې هیواد کې 6,199 مثبتې پیښې ثبت شولې چې په دې توګه په دې هیواد کې اوس 221,344 کسان په کووډ 19 ناروغۍ اخته شوي دي. روسیا اوس د ایټالیا او برتانیې نه د کورونا ویروس زیاتې پیښې لري. د امریکا متحده ایالات چې د نړۍ د نورو هیوادونو په پرتله په کې د کورونا ویروس زیات خپور شوی دی. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې د دوشنبه تر ورځې پورې په 1,239,999 کسان په کورونا ویروس په امریکا کې اخته شوي دي او 9,528 کسان یې مړه کړي دي. هسپانیا چې دویم ځای لري په کې 2,043,350 کسان او په برتانیې کې بیا 2,040,449 کسان په کورونا اخته شوي دي. روسیا په داس حال کې په نړیواله کچه د کورونا ویروس د خپرېدو له درکه دریم ځای نیسي چې د دې هیواد جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په هیواد کې د قرنطین وضعیت چیړي. د روسیې د کورونا ویروس د خبرګون مرکز د رپورټ له مخې په دې هیواد کې تر اوسه 2009 کسان د دې ویروس په وجه مړه شوي هم دي. او وروستۍ خبر دا چې په هانګ کانګ کې پولیسو د دیموکراسۍ د ملاتړ د 200 نه زیات مظاهره کوونکي تیر شپه نیولې. دغه مظاهره چان د مانکوک ولسوالۍ په یوې لوی مغازي کې د اعتراض په توګه ناستول. پولیسو ویلي دي چې شاوخوا 210 مظاهره کوونکي چې عمرونه یې د 12 تر 15 کلونو پورې دي په دې تور نیولې دي چې په غیر قانوني توګه راټول شوي ول یا ورسره د هویت کارتونه نول او یا یې کومه بله سرغړونه کړې وه. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه واورېدل.
د نړۍ خبرونه مو واورېدل. په رپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې د افغانستان حکومت وایي تر سوچ طالبانو د سولې د موافقې په اساس د افغانستان د حکومت 200 بندیان نوی خوشی کړي، د طالبانو نور بندیان نه خوشی کوي.
افغان حکومت وایي طالبانو د زندانیانو د خلاصون پروسه د توافقنامې په اساس تر اوسه پر مخ نه ده وړې او که طالبان د 15-1 په تناسب ورسره 200 حکومتي بندیان خوشی نه کړي نو حکومت هم مکلف نه دی چې د زندانیانو په پروسه کې پر مخ لاړ شي. د ملي امنیت شورا وایان جاوید فیصل نن خبر اعلان ته وویل چې طالبانو تر اوسه 101 بندیان خوشی کړي چې 115 پکې د افغان امنیتي ځواکونو پورې مربوط بندیان دي او حکومت تر اوسه 0 طالب زندانیان له زندانونو خوشی کړي دي.
کچیر دوی زندانی نلری یا د زندانیانو سره د جنگی اصول خلاف برخورد کړی دی او زندانیانو څخه ځای سوی دی، موږ هم مکلف نه یو چې د هغه موافقه چې د امریکا او طالب موافقه د هغه مطابق مخته ولاړ شو.
د ملي امنیت شورا ویاند هم ویل چې حکومت د شپږ سو لس هغه حکومتي بندیانو د برخلیک پوښتنه هم له طالبانو کوي چې له دوی سره دي. طالبانو ورته برخلیک نه دی معلوم کړی. خو سیاسي څېړونکي ولی الله شاهین بیا وایي چې د حکومت د نوې دریځ به د زندانیانو د خلاصون پروسه لاټکه نه کړي.
په مکرر ډول د افغانستان حکومت هڅه کوي چې د سولې د روانه پروسه یا تاخیر سره مخ کې او یا هم سبوتاش کړي. د هغې لپاره مختلف بهانه په مختلف وختونو کې را پیدا کوي.
بلورته په قطر کې د افغانستان سفیر حکیم دلیلی امریکا غږ ته ویل چې افغان حکومت د قطر له حکومت سره رسمن د بشری اوربند د زندانیانو په خلاصون کې چټک توپ او د بین الافغاني مذاکراتو د ژر پیلېدو غوښتنه شریکه کړي.
د افغانستان حکومت یو طرح د پکیج په شکل کې د قطر هیواد دلاري طالبانو ته وړاندې کړی ده. د دې طرحې اساسي ټکي درې اساسي ټکي لري. یو دا چې بشري اوربند وشي، د اوربند سره هم مهاله بین الافغاني مذاکرات شروع شي، او بندیان د دواړو طرفونه مخکې د اوربند او بین الافغاني مذاکراتو نه مخکې هم آزاد شي، او متباقي د مذاکرات د پیل نه وروسته آزاد شي.
په ملګرو ملتونو کې د قطر استاد شیخ علی احمد بن سیف اسانی بیا د سولې په پروسه کې د افغان ښځو د ښکیلتیا غوښتنه کړې ده، او ویلي دي چې د ښځو له ګډون پرته د سولې دا بهیر به نیمګړی وي. د افغان ښځو شبکه د شیخ علی د دې خبرو هرکلی کوي.
تاسې د ښځو شبکې یو څو وخت مخکې د قطر د ملکي شیخې ته یو لیک لیکلی و، په هغه کې غوښتنه کړې وه چې په افغانستان کې زر تر زره باید تاوتریخوالی منیسي.
د زندانیانو د خلاصون په اړه د حکومت په دریځ کې دا بدلون په داسې حال کې راغلی چې د افغانستان د پخلاین لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په سفرونو وتی او په قطر کې طالبان سره هم کتلی وو. د سولې د دغو هڅو په څنګ کې د افغانستان ملي امنیت د داعش ډلې د سویلي اسیا او لری ختیځ رهبر ضیاء الحق چې په شیخ ابو عمر الخراساني مشهور دی نیولی دی. له هغه سره د داعش د ډلې د عامه اړیکو مسؤل صهیب او د دې ډلې د استخباراتو مسؤل ابو علي هم نیول شوي دي. ملي امنیت وای دا عملیات له پولیسو سره یو ځای په کابل کې ترسره کړی دي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه مواسق او بطرف معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
اشنا رادیو درنو ریدونکو، تاسو مخکې پر رپورټونو کې واوریدل چې د افغانستان حکومت ویلي دي چې تر څو پورې طالبان د دوی 200 بندیان خوشی نکي، د طالبانو نور زندانیان نه خوشی کوي. مونږ په همدې ارتباط لګ مخکې په کابل کې د پوهنتون استاد او همداشان د نړیوالو چارو کارپو نجیب آزاد سره مرکه وکړه. آزاد صاحب محترم، د بندیانو د غزندولو علت بسې څه فکر کوي؟ څه تخنیکی مشکل ده که بله مسله ده؟
څه فکر نه کوم چې تخنیکی مشکل دی، ځکه د بندیانو مسله ټول حل شوی ده، لیسونه جوړ شوی دي. اما دا چې طالبان د افغانستان توسو بندیان نه خوشی کوي، فشار وارد وي هم په امریکایانو باندې چې توافق لاسلیک شوی دی، او هم په افغان دولت باندې، او تاوتریخوالی شدت ورکړی دی. دا چې طالب بندیان نه خوشی کیږي او پایله به څه وي، تاثیر به په افغان حکومت باندې، په افغان ولس باندې څه وي، بل شکه چې د سولې ټول مسایل، د سولې مذاکرات او هیلې، هغه ګړندۍ پروسه چې وه تر دې بریده سره مخته راغلې ده، هغه به د ستونزو سره مخ شي. طالبان دا کار تخنیکی ستونزه نه سوته ولی زه په دې باور یم چې طالبان اوس هم یو ډول خپلواکي نه لري، د پاکستان تر نفوذ لاندې دي، او پاکستان په وار وار د افغانستان په سیاسي ساختار کې د جوړښت په مسایلو کې مداخله کړې ده، او د دې خپل فشارونه طالبانو د لارې واردوي چې ځان خوشي او نه هم نور مسایل پر مخ لاړ شي تر څو په افغانستان کې یو ضعیف حکومت رامنځته شي.
نو وبخي آزاد صاحب، دا خبره خود پاکستان صدر اعظم کړې ده، امریکا ته هم کړې ده، او خبرونه او رپورټونه راغلل چې مونږ په بشپړه توګه د افغانستان په چارو کې حاضر یو چې د زړه حکومت همکاري وکړو او مرسته هم کړی ده، او بیا ویلي که زمونږ مرسته او همکاري نه وي نو طالبان به هیڅ وخت دې خبرو ته نه وي حاضر شوی. خو په هر صورت اوس کده د بندیانو مسله ځنډیږي، دا خو د سولې په خبرو تاثیر کوي. د سولې په خبرو چې تاثیر کوي، چې وځنډی دي، نتیجه به څه وي؟
د ولس په ټول مسایل، د ولس په ژوند باندې تاثیر کوي. د جګړه بشته پیدا کوي، خدای مکه د افغانستان په امنیتي دفاعي سکتور باندې تاثیر کوي، د یوروپ روان باندې تاثیر کوي، او د څنګه د افغانستان په اقتصاد باندې تاثیر کوي. ځکه نړیوال ممکن بیا دغه مسایل ته نور نړیوال مسندوی اداري شي، هغه کده وګوري چې د سولې پروسه پر مخ نه ځي، دلته ستونزې دي، نو ځینې مرستې ممکن قطع شي. هغه بیا د افغانانو په ژوند باندې مستقیما تاثیر لري، په اقتصادي ژوند باندې. د دې تر څنګ د جګړې مسله ممکن خدای مکه شدت پیدا کړي، او افغانان نه هم د افغان دولت څخه، هم د افغانستان د نړیوالو شرکاو یا شریکانو څخه، او د دې تر څنګ د طالبانو په وړاندې به د دې کرکه لا ډېره شي، او که سبا بیا طالبان راځي هم د دې په وړاندې به د افغان ولس دوی ته د شک په سترګه ګوري، چې تاثیرات یې په ټوله کې ډېر منفي دي.
بله، نو نجیب آزاد صاحب، څه فکر کوئ چې څه باید وشي؟ څوک مسؤلیت لري؟ څوک رول لري؟ او کولای شي چې دغه مشکلات رفع شي، او دغه د سولې پروسه چټکه شي، چې د بین الافغانی خبرې شروع شي.
ټول ډیر مسولیت امریکا ته ورګرځي، ځکه چې امریکا ته ټول ډیر صلاحیت لري، نه یوازې د افغانستان په مسله کې بلکې په نړیواله کچه باندې. نو امریکایانو هغه توافق چې د طالبان سره کړی دی، امریکایانو هغه ژمنې چې د افغان دولت سره کړي دي چې طالبان به دې ته آماده وي چې هغه بین الافغاني مذاکرات پیل کړي، تر اوسه پورې کار نه دی شوی. د دې تر څنګ افغان دولت ته چې کوم مسولیت راځي کېږي، افغان دولت باید په خپله ډیپلوماتیک ادرسونو کې هغه ظرفیت هغه وړتیا پیدا کړي چې هغه د امریکا انوتا اکنات ورکې کوم ژمنې سوي دي، کاغذ پی سي لاسلیک وو، کاغذ نور تعهدات وو، کاغذ نور د لفظي تعهدات وو د افغان دولت سره. امریکایان باید طالبان باندې مستقیم او په غیر مستقیم د پاکستان د لارې دا فشار وارد کړي چې طالبان دې نه یوازې د افغان بندیان آزاد کړي، بلکې بین الافغاني مذاکراتو د پایل لپاره هم هر څه سرچ کېدلی شي خپل اقدامات ترسره کړي.
ډیره مننه نجیب آزاد صاحب کوم ودان. جنوریدونکو تاسو د پوهنتون د استاد او د نړیوالو چارو کارپو نجیب آزاد نظر واوریدل.
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا وایروس مخ په زیاتېدو دی، د عامه روغتیا وزارت ویلي دی خلک باید د کورونا تر خطر لاندې ژوند ته ادامه ورکړي. همداشان دغه وزارت ویلی دی چې په ځینو روغتونونو کې ډاکټران د کورونا د ناروغانو د علاج نه ډډه کوي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال په دې حقله د کابل نه رپورت راکړی دی.
د عامې روغتیا وزارت د روغتي خدمتونو چمتو کولو د چارو مهین ډاکټر وحیدالله مجروح د دوشنبې په ورځ خبر اعلان ته ویل چې په تیرو 30 ساعتونو کې په 14 ولایتونو کې د کورونا د وایرس 250 نوي مثبتې پیښې ثبت شوې دي.
په مجموعي توګه په افغانستان کې تر اوسه 4,680 مثبت واقعات لرو، 122 وفات شوي موارد لرو او 504 تنه نور زموږ هیوادوال خپل روغتیايي حالت تر لاسه راوړل دي. بیا وایم چې کابل تر اوسه هم زیاترین امار لري، یوازې تیر 4 ساعت کې 325 سمپلونه چې ټیسټ شوی دی په کابل کې 116 مثبت واقعات ثبت شوي.
د عامې روغتیا وزارت دغه چارواکي یو ځل بیا د کابل په ښار او نورو ښارونو کې د تګ راتګ لګېدلي بندیزونو لرې کولو سره خپل مخالفت څرګند کړ. وایي چې کورونا وایرس ژر له منځه نه ځي او د ډېر وخت لپاره به پاتې شي. هغه له خلکو وغوښتل چې کورونا د ګواخ لاندې ژوند سره ځان عیار کړي.
راغلم پر ټول اقشارو باندې د ټولنې په ګډون، خصوصي سکتور، دولتي ادارات، روزنیز مراکز، د معارف وزارت، د تحصیلات عالی وزارت باندې دا دی چې موږ باید دا پیام په ذهن کې ولرو چې کورونا په لس ورځو، شل ورځو، یو میاشت کې ورکیږي نه. موږ باید د کورونا سره یو ځای ژوندانه ته عادت او هغې په چوکاټ کې خپل د ژوند محیط تنظیم او ترتیب کو. موږ باید دې ته مطمئن سو چې زموږ مکتب، زموږ پوهنتون، زموږ دولتي اداره، زموږ دکان او مارکیټ، زموږ صرافیانې ټول هغه اهتمامات آرام آرام لاس لاندې نیسي چې د دې سره سره چې کورونا په ټولنې کې موجود وسی موږ وسو کولای چې خپل نور اړین د ژوندانه چارې په مؤثر او مناسب ډول باندې مخته یوسو.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وچا د یو راپور له مخې د افغانستان په ځینو دېرش ښارونو کې د کورونا د وبا د خپرېدو وروسته په یو ډول په تګ راتک بندیزونه لګېدلي، خو اوس مهال دا بندیزونه په کابل کې نرم شوي او په یو شمېر ولایتونو کې بېرته لرې شوي دي. د عامې روغتیا وزارت د روغتي خدمتونو چمتو کولو مهین وایي چې دا ډاډ باید ترلاسه شي چې خلک په خپل ورځني ژوند کې وقایوي تدابیر، چې تر ټولو مهمې د لاسونو مینځل او ماسک کارول دي، ته جدي پاملرنه کوي.
په دې باندې موږ صحیح پوهیو چې موږ ټولنه د یو عمر لپاره یو کال دوه کال لپاره کور کې نشو ساتلی، هم اقتصادي توجیه نشته ورته، هم ټولنیز. خو زموږ ژغ پر دې باندې دی چې موږ دغه فرصت نه سم استفاده وکړو، خپل د ټولنیز ژوند ټول اړخونه د کورونا سره ژوند په چوکاټ کې په یو قاموس کې تنظیم او ترتیب کړو، چې بیا پس د هغې نه که موږ په آرام آرام په مرحله یي توګه ادارات خلاصوو، مکاتب خلاصوو، ښار خلاصوو، دې باندې مطمئن اوسو چې زموږ ښاریان معیارونه رعایتوي او موږ د خصوصي سکتور، دولت او دولتي اداره، روزنیز مرکز د مسؤلینو په حیث اغه اړین معیارات په نظر کې نیولای دي. هغه وخت بیا د قرنټین لري کول توجیه لري.
د عامې روغتیا وزارت د روغتي خدمتونو چمتو کولو مهین ډاکټر وحیدالله مجروح په ځینو روغتونونو کې د ډاکټرانو د اعتصابونو او د کورونا د وایرس درملنې په برخه کې نه لیوالتیا په اړه ویل چې د کورونا د وایرس پر ناروغۍ په زیات شمېر د ډاکټرانو او روغتي کارکوونکو د اخته کېدو وروسته یو شمېر ډاکټران د کورونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې په روغتون کې کار ته زړه نه ښه کوي.
دا یو جدي اندېښنه ده متاسفانه. زموږ د روغتیا وزارت په هیڅ موږ عمده مسولیت داده چې موږ مطمئن سو چې خپل روغتیایي کارمندانو ته اداري مسلکی غیر مسلکی ټول او تر ټولو مهمه غ صفاکار چې روغتون کې کار کوي یا ګار چې روغتون کې مسول ده هغه د لپاره محافظتي لوازم برابر چدان برابر کړی ده او اړین آموزش ورته ورکو ټریننګ ورته ورکو.
د کورونا وایرس په لومړي ځل د چین د هوبی ولایت د وخان په خار کې د 2019 میلادي کال د دسمبر په میاشت کې خپور شو چې اوس یې د نړۍ یو څلواتی هیوادو ته سرایت کړی ده. په امریکا کې د جانز هاپکنز پانتون د معلوماتو له مخې د کورونا وایرس د دوشنبه تر سهار پورې په نړۍ کې 2,350 تنه مړه کړي او 3,133,386 تنه نور پر دغې ناروغۍ اخته شوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو.
د آشنا رادیو درنو ریډونکو د افغانستان حکومت وایي اغه طالب بندیان نه خوشی کوي چې د افغانستان او د افغانستان د شریکبانو ملي امنیت ته ګواخ پیښول شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د معلوماتو په اساس تر اوسه پورې 1550 طالب زندانیان د زندان نه خوشی شوی دي او دا لړۍ لا هم ادامه لري. ممتاز بهیر د کابل نه رپورټ را لګل دي.
د افغانستان د زندانونو د چارو د تنظیم ادارې ویان فرهاد بیانی د دوشنبه په ورځ امریکا غتول چې په زندانونو کې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د بندیانو د خوشی کولو او بخښنې په اړه د جمهور رئیس غنی د فرمان په اساس تر اوسه نږدې 10,000 بندیان آزاد شوي دي. د هغه پر وینا په دغو بندیانو کې یو شمیر خزې او ماشومان هم شامل دي.
د ولسمشری د عالی مقام د ځنګل فرمان د پلی کېدو لامل تر اوسه پورې 3,315 زندانیان او د ثور د اتمی نیټه فرمان د پلی کېدو لامل شاوخوا 3,400 بندیان په مختلفو کټګوریو کې خوشی شوي دي. د دوالو فرمانونو پر بنسټ د خوشی شویو بندیان شمیر له 9,000 ډیر دي. په دوی کې 9,150 نارینه، 3,000 او 250 ماشومان بندیان دي.
د ښاغلی بیانی پر وینا د بندیانو د خوشی کولو دا بهیر دوام لري او پر راتلونکو ورځو کې به نور زندانیان هم خوشی شي. هغه ویل چې د مرکزی زندان په ګډون په ټولو زندانونو کې تر اوسه لږونه تنه په کرونا وایرس اخته شوی چې زیات شمیر زندانیان دي.
موږ د مرکز له محبسونو څخه د کرونا ټول اتلس مثبت واقع لرو په شمول د بندیان او د زندان کارمندان او تر دې دمه په ولایتي محبسونو کې شپږ مثبت پیخي راپور شوې دي. په دې کې د هرات له محبس څخه 9 پیخي، د ننګرهار له محبس څخه 6 پیخي او د تخار له محبس څخه 1 مثبت پیخه شامل ده.
د افغانستان جمهور رئیس په زندانونو کې د کرونا وایرس د خپرېدو مخنیوي لپاره د غوي یا ثور اتمې په مناسبت د شاوخوا 2,300 او له هغه وړاندې د 10,000 بندیانو د خوشی کولو جلا فرمانونه صادر کړي دي. د افغانستان د ولسی جرګې د روغتیا او بدني روزنې کمیسون رئیس نجیب الله ناصر امریکا غتول چې دوی په زندانونو کې د کرونا وایرس د خپرېدو په اړه خپل اندېښنې د حکومت له لوري سره شریکې کړي او د مخنیوي لپاره یې په یوې طرحې هم کار پیل کړی دی. ښاغلی ناصر د حکومت لخوا د بندیانو د خوشی کولو پر پس بهیر نیوکه وکړه او ویل
خلکو هم شکایتونه په دغه باندې و چې دغه باید یو څه دی باندې غور بلاسی وسی کدی سی چې دا خلک راځي یوې بجې 12 بجو باندې کار کوي بیا دې چې سبا د روزه دی نو دې باندې باید هغه په 40 غنټې کار وکړي. دا اصل دې کار وکړي چې مرم خلکو ته دا وایي چې دغه د بندي چې بندخانه کې دی ادا کل د کورونا خلیب دی. مرم دغه پیشنهاد دی چې باید د کمیسون چې دې کار وکړي چې دا اقل د بندیانو خوشی کولو باندې یو څه غور وشي.
د افغانستان په زندانونو کې سباندې 3,000 بندیان ساتل کېدل او د روغتیا وزارت د وړاندیز په اساس چې په زندانونو کې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره باید د غنی ګونی کچا راټیټه شي د جمهور رئیس غنی دغه دوه فرمانونو په تطبیق سره به په زندانونو کې د بندیانو شمیر شاوخوا 3,000 ته راټیټ شي. د زندانونو د چارو د تنظیم اداري ویلي چې په زندانونو کې د 3,000 بندیانو لپاره د کرونا وایرس څخه د ژغورنې روغتیايي تدابیر نیول شوې دي. همداشان د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې په زندانونو کې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د اړینو روغتیايي تدابیرو نیولو سربیره یو 50 بستریز روغتون هم د بندیانو د درملنې لپاره تیار شوی دی.
کرونا یو ساري مرض دی او د مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو.
هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه پریمنځو، د ټوخي او پرنج په وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، د کور بیا ضرورت په هر ونوځو، او د وتو په وخت په ماسک باندې خوله او پزه پټه کړو. په دې کې د هر چا صحت خوندي کېږي. زه شافیه سردار یم.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د ترامپ اداره د کورونا د ویروس له امله د لګول شوو بندیزونو په کمولو او لرې کولو غور کوي چې اقتصادي کاروبار بیرته پیل شي. بل پلو د کورونا ویروس د امریکا سپینې ماڼۍ ته رسېدلی دی. د جمهور رئیس د مرستیال مایک پینس د دفتر د رئیس او همداشان د جمهور رئیس د خپل دفتر د یو کارکوونکي د ښځې معایناتو ښودلی ده چې د کورونا مرض نیولی دي. د هکله د آشنا تلویزیون رپورت و.
په امریکا کې د څو اونیو لپاره د لګول شویو محدودیتونو له امله د بیکارۍ کچه په بېسارې توګه لوړه شوې ده. ان هغه کاروبارونه چې په دې وخت کې پرانیستي هم وو زیانمن شوي دي.
دا زموږ پر اقتصاد تر ټولو منفي شاک دی چې ساری نه دی لیدل شوی. د بیکارۍ کچه هغې اندازې ته نږدې شوې چې موږ د نړیوالې جګړې نه وروسته د ستر اقتصادي رکود پر مهال تجربه کړې وه.
هیڅ وایي د 2008 مالي بحران کې 8.5 میلیونه خلکو خپل کار له لاسه ورکړی و. اوس تقریبا په هرو لسو ورځو کې خلک په همدې اندازه کار له لاسه ورکوي. ایالتونه د بیکارۍ معاش ورکولو کې او د کمو مالیاتو د راټولولو له امله د مالی فشار سره مخ دي. ځینې والیان له کانګرس نه نورې مالی مرستې غواړي.
مون په لومړۍ لیکه کې یو. مون دا ټول اقدامات کړی دي او د خلکو سره د مرستې لپاره مو دا اړین خدمات ترسره کړل چې خلک په خپلو پښو ودرېږي. دا تدابیر زموږ د اقتصاد د رغیدلو لپاره ډیر اړین دي.
د مالی مرستو په اړه د تودو بحثونو ترڅنګ روغتیایي کارپوهان والیان او د کانګرس ځینې غړي وایي چې د اقتصاد د بیا پرانیستلو مخکې باید د خلکو ټیسټونه وشي.
مونږ باید د دې وړتیا ولرو چې د خلکو ټیسټونه دو چنده زیات کړو. څو وکولی شو د مناسودا ایالت د غوښې د بسته بندۍ شرکت، د خوړو د پروسس شرکت بیرته پرانیزو. مونږ د خوراکي توکو د رسولو په لړۍ کې هم ستونزې لرو. مونږ باید په هر سیمه کې د خلکو د معاینه کولو وړتیا ولرو، د هغو کسانو لپاره د قرنطین پلان ولرو چې د ټیسټ کولو وروسته په کرونا وایرس اخته تایید کیږي، او په داسې حال کې چې د خپل اقتصاد د بیا پرانیستلو په اړه فکر کوو باید دغه ځانګړي سکتور سره تړلي خطرونه هم وڅېړو او دا مشخص کړو چې کوم اقدام او تدابیر باید عملي شي.
والیان او د کانګرس غړي نه یوازې دا چې په اقتصادي زیانونو کې باید د خلکو د روغتیا او خوندیتوب انډول وساتي، بلکې هغه سیاسي مبارزه کې هم باید ونډه واخلي چې په واشنگتن کې د ولسمشرۍ ټاکنو په شالید کې د بلې مالی بستې په اړه بحث کیږي.
یا کورونا وایرس د ناروغۍ د خپرېدو مخه څنګه نیولې شو؟ د دې ناروغۍ د خپرېدا د مخنیوي لپاره د 15 ټکي مراعات کړئ. اول، لاسونه باید د ورځې په اوږدو کې په منظم ډول د صابون سره کم نه کم د 6 ثانیو لپاره پرېمنځئ. د لاس پاکوونکي معاینه چې لږ تر لږه 80% الکول ولري هم کار اخیستلی شي. دویم، کله چې له کوره بهر وایي په خپل مخ، خوله، پوزه او سترګو تر څو مو چې لاسونه نه وي مینځلي لاس مه وایي. دریم، کله چې پرنجېږئ یا ټوخېږئ باید خپله خوله په کاغذي دسمال سره پټه کړئ. که دسمال نه وي خپلې څنګلې ته وټوخېږئ. څلورم، له نږدې تماس نه ډډه وکړئ. له نورو خلکو نه چې ناروغ دي لرې پاتې شئ. تر ډېره په کور کې نه، تر څو چې ضرورت نه وي له کوره مه وځئ. له کوره بهر له نورو خلکو نه لږ تر لږه 1.5 متر فاصله وساتئ. نورو خلکو ته لاس مه ورکوئ. په یاد ولرئ، ځینې خلک د ناروغۍ د نښو نښانو نه بغیر دغه وایرس خپروي. که تاسې په خپله ناروغ یئ، ځان له نورو نه ګوښه کړئ. پنځم، له کوره بهر کوښښ وکړئ په خپل مخ کم له کمه د ټیکې نه د جوړ کړي ماسک نه کار واخلئ. په یاد ولرئ، دغه وایروسي ناروغۍ د انتقال د زنځیر ماتولو تر ټولو مهمه وسیله د لاسونو مینځل دي. هم خپل او هم د نورو خیال وساتئ. زما نوم ډاکټر فرید سهیل دی.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، دا خبرونه همدلته پای ته ورسیده.
تر بل خبرونه تاسې په لوخ د سپارو اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه واوري.